دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو وردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا ز خل خانم پاموکړې د سات خبرونو ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د داعش پر وړاندې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو مبارزه استنایی ګڼلې او ویلې دي چې افغانانو د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
ښاغلی غنی په افغانستان کې د روسیې د سفیر دیمتری ژیرنوف سره د لیدنې په مهال ویلې دي چې د داعش ډلې پر ضد د افغانستان د حکومت اقدامات هر اړخیز او د لاسته راوړنو ډک دي. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ویلي دي چې افغانستان او روسیا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډ لیدلوری لري او زیاته کړه چې افغان حکومت د مرکزی آسیا اړوند وسلوالو پر ضد جدي اقدامات کوي. ښاغلی غنی همدارنګه د نشه یي توکو د دواړو هیوادونو او سیمې لپاره جدي ګواښ وبله. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست روان کال په دې هیواد کې د داعش د خراسان څنګ د مشر عبدالله اورگزی چې په اسلام فارقي مشهور و د نویل کدو خبر هم ورکړی. ملي امنیت همدارنګه زیاته کړې وه چې د نوموړي سره یې د داعش د ډلې 19 نور کورنۍ او بهرني غړي هم نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست 13 میاشت هم خبر ورکړی و چې د جنوبي او لری ختیځ آسیا لپاره د داعش د خراسان د ډلې مشر هم نیولې.
افغان حکومت وایي چې دوی د طالبانو سره خبرو ته چمتو دي خو طالبان خبرو ته نه حاضرېږي. د ولسمشر بیان صدیق صدیقی د دوشنبه پرس په کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې حکومت د سولې د مذاکراتو لپاره اوچت ګامونه پورته کړي خو طالبان اوس هم دولتي اسیران له ځانه سره ساتلي دي. صدیقی زیاته کړه چې هر ګام باید دوه اړخیز وي. صدیقی پرته له دې چې د دولتي اسیرانو شمیر اعلان کړي ټینګار کړی چې یو لږ شمیر اسیران مون له طالبانو سره دي باید خوشی سي باید چې دا خند هم د سولې للارې لري سي. په پام کې و چې د سولې مذاکرات د همدې اونۍ په ترڅ کې پیل شوي وای خو داسې ښکاري چې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع او په دې اړه د ځینو هیوادونو اندېښنو مذاکرات ځنډولي دي. صدیقی ونه ویل چې مشخصا کومو متحد هیوادونو د زندانیانو د خلاصېدو په اړه اندېښنه ښودلې خو فرانسې او اسټرالیا د دغو زندانیانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلې چې د دوی اتباع په افغانستان کې وژلې دي. د ایران د بارنو چار وزارت د امریکای چارواکو هغه اداوی بی اساس وبللې چې ګڼې تهران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې او مهمات ورکوي. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو څو ورځې مخکې د ازادي رادیو سره په یوه مرکه کې په دې اړه ویلي وو موږ معلومه کړې ده او په تاریخ هم خبري وو په هیجو چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي سم ده او په دې هم په هیجو چې وس ایران طالبانو ته وسلې ورکوي. خو د ایران د بارنو چارو وزارت ویان سید خطیبزاده د دوشنبه پر ورځ ویل چې دا ټول تورونه د عمومي افکارو د بدلولو لپاره لګول کیږي. په همدې حال کې د امریکا سی این این ټلویزیون وایي دا سیاست نه ترلاسه کړی دی چې ښکاره کوي چې ایران طالبانو ته پیسې ورکولې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف سرتیري ووژني. په راپور کې راغلی دی چې د ایران د قدس ځواکونو پر قمندان قاسم سلیمانی د امریکا د برید یو دلیل دا هم وو چې هغه هیواد له طالبانو سره مرسته کوله. قاسم سلیمانی څومره د مخ کې د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وژل شو. تر دې مخ کې یو شمېر افغان چارواکو هم ایران تورن کړی وو چې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوې تازه مرکه کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمېر کمول په خپل لاسته راوړنو کې شمېرلې دي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د امریکا د فاکس له ټلویزیون سره په مرکه کې ویل له افغانستان څخه خپل عسکر راغواړو او دا کار روان دی. ډیر کم شمیرې هلته پاتې له عراق او سوریه څخه مو خپل عسکر راوستل. همدارنګه ولسمشر ټرمپ په عراق او سوریه کې د امریکا د پوځي حضور کموالی د ایراني جنرال قاسم سلیمانی وژل د نړۍ د قدرتونو او د ایران ترمنځ د اټومي تړون نه تصدیقول او د متحده عربي اماراتو او اسرائیل ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو عادي کول د خپل کاري دورې ځینې مهمې لاسته راوړنې بللې دي. هغه ټینګار کړی دی چې حکومت یې په منځني ختیځ کې سوله راوړي. شغل ټرمپ څو ورځې مخکې هم د ایچ بی او ټلویزیون سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي وو چې د امریکا تر ولسمشریزو ټاکنو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د 4000 او تر 5000 ترمنځ وي. د امریکا د ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 نیټه ترسره کیږي. د سومالی پلازمینې مغادیشو په یو مشهور هوټل د سختریز ډلې الشباب برید په نتیجه کې د مړو شمیر 15 تنو ته رسیدل دي. چارواکو ویل دي چې د مغادیشو مشهور سایل باندې واقع د لی ټوټل باندې د یک شنبه ورځ د موټر بم برید شوی وو او لاغه ورسته څلور وسلوال هوټل ته ورننوتی وو. چارواکو او عیني شاهدانو د امریکا ژغته ول چې د برید ورسته امنیتي ځواکونه هوټل ته ورسېدل او په جوابي برید کې څلور واره برید کوونکي وژلي وو. د اطلاعاتو د وزارت بیان اسماعیل مختار ویل چې امنیتي ځواکونو د عملیات پر مهال په هوټل کې بند پاتې د 200 څخه زیات کسان په خوندي توګه د هوټل څخه راوستل چې په هغه کې یو پخوانی وزیر او د هوټل مالک هم شامل وو. چارواکو ویلي چې په برید کې 13 کسان زخمي سوي هم دي چې روغتون ته انتقال سوي دي. د دې برید ذمواري په سومالی کې فعالې سختریزې ډلې الشباب ډلې منلې ده او له دې مخکې هم دغه ډلې په دولتي او غیر دولتي ودانیو تراګریز بریدونه کړي دي. د اسرایلو پولیس ویل دي چې یو کس چې د بیت المقدس په زوړ ښار کې د چړې د لارې برید کوي د امنیتي ځواکونو لخوا د دوشنبې په شپه وژل سوی دی. د پولیس ویان میکی روزنفیلډ اژانس فرانس پرس ته ویلي چې برید کوونکی وژل سوی او یو پولیس والا معمولي زخمي سوی دی. د یمن پوز وای چې د یاغانو د توغندیو په برید کې یو لس حکومتي عسكر وژل سوی دی. په وژل سوو عسكرو کې یو جکپوړی افسر هم وو. یوې سرچینې د اف پی خبري اژانس ته ویل دي چې یاغانو او د پوز نشتی دالجوف په ولایت کې سوی دی. په وژل سوو کې د یو سل 22 لوی کمانډان جنرال محمد علي روکن هم شامل دي. د سرچینې ویل دي چې پوزیانو کوشش کاوه چې یو شمیر سیمې چې یاغانو یو میاست وړاندې نیولې وي بیرته دا غوینه ونیسي. پاوز هم دارنګه ویل دي چې په نشتو کې یاغانو ته هم مرګ ژوبلا وشته ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغان حکومت وایي چې له خپل متحدینو سره د هغه طالب زندانیانو د خلاصون په اړه مشورې کوي چې ځینو هیوادونو په اړه شکایت کړی چې باید له زندانه آزاد نشي. د طالبانو له پاتې 400 زندانیانو نه اتیا آزاد شوي دي، خو اوس دغه پروسه ځنډېدلې او سره د بین الافغاني مذاکراتو پایل هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوی دی. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پیل پر وړاندې یو نوی جنجال رامنځته شوی دی. حکومت وایي چې دوه هیوادونو شکایت کړی چې د طالبانو ځینې بندیان باید آزاد نسی. حکومت وایي چې دغه بندیان نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د نړۍ د امنیت لپاره ګواښ دی. حکومت وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خپلو نړیوالو شریکانو سره د دغه ستونزې د اواري په اړه سلام مشوره کوي.
افغان حکومت یو ځل بیا د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ درولې. فرانسې او استرالیا حکومت شکایت کړي چې د طالبانو هغه و زندانیان آزاد نکړي چې په افغانستان کې د هغوی د سرتیرو د وژلو په جرم بندیان دي. د دې ترڅنګ ارګوایي طالبان باید له امریکا سره د هغوی د تړون له مخې د افغان حکومت بندیان آزاد او تاوتریخوالی کم کړي.
هغه کسان چې شپږ کسه دي یا اووه کسه از مونږ متحدین ملاحظات لري، هغه ملاحظات د افغانستان حکومت سره رسمن شریک شوی او د افغانستان حکومت مونږ د بهرنیو چارو وزارت پر دې باندې کار کوي تر څو څنګه وکولی سو دغه ستونزې حل کړو.
شنن کې وايي افغان حکومت له لوی سره د دغو بندیانو د آزادولو مخالف وو، او اوس چې په دې اړه د امریکا او ناټو غړو هیوادونو ترمنځ اختلافات راغلي، حکومت فکر کوي چې فرانسه، استرالیا او انګلستان یې د دریځ ملاتړ کوي. خبریال او شنونکی سمی یوسف سی وايي طالبان غواړي چې له 400 څخه نور بندیان آزاد او د دغو جنجالي بندیانو په اړه وروسته پریکړه وسی.
زه فکر نه کوم چې د قطر دفتر د دغه پریکړې توان ولري. له دې امله چې کومه پریکړه کوي یا د دغه شپږ بندیانو د سرنوشت نه تیریږي، ممکن د طالبانو یو شمیر نظامي طالبان عکس العمل وکړي. له دې امله دوی د دغه پریکړې نه عاجز دي او د دغه پریکړې په اړه باندې د طالبانو مشرتابه هیئت ته ملا حیبت الله خان ته رجوع کړی ده چې هغه ورباندې اخیری پریکړه وکړي.
په کابل کې بیا د سولې او ملي والی ګډ جبهې تر نوم لاندې راټول سوي سیاسي او قومي مشران د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ژر پیل غواړي او لشکيلو اړخونو غواړي چې دغو مذاکراتو پر وړاندې خنډونه له منځه یوسي.
موږ په امریکا باندې موږ کوو چې توافقنامې ته احترام وکه، غلطي مکو، او موږ له فرانسې او استرالیا نه غواړو چې د دنیا اصولو ته غاړه کېږدي. په دنیا کې خو جنگي مسائل ډېر تیز شوي دي. څوک داسې نشي کولی چې کله صلح همن سره راځي یا مملکت راپات چې هغه وایي دي ما عسکر مړه شوي، خو د ما خلک هم مړه شوي، دا د ما تاوان څوک راکوي.
تا تمه کېده چې د طالب زندانیانو د اخلاصون په اړه د سولې مشورتي لوی جرګې وروسته به سمدستي دغه بندیان آزاد او د سولې مذاکرات پیل سي، خو اوس د دغو بندیانو د خلاصون پر سر له نوو ناندریو سره د مذاکراتو پیل یو ځل بیا تر نامعلوم وخت ځنډېدلی.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس یو ځل بیا ټینګار کړی چې هیڅکله پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او اوسني نظام باندې معاملې ته حاضر نه دی. د هغه پر وینا کاناډای والو ټولنه په دې برخه کې معامله وکي نو په وړاندې به ودرېږي. په موقعي په دې اړه د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ ناوخته په ار کې د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډه ته په وینا کې وویل چې دا اوسنی جمهوریت نظام څخه به د سر په بیا ساتنه وکړي. ښاغلی غنی د سولې په پروسه کې د اوسنی نظام او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر د معاملې کولو په تړاو د ځوانانو د یوې پښتنې په ځواب کې وویل چې د هیڅ کله په دې برخه کې معاملې ته حاضر نه دی او نه به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم شي.
سی سوال عمده بود. لومړی معامله ته یا معامله در باندې کیږي؟ امنیتي او دفاعي ځواکو باندې او جمهوریت باندې؟ د سالی سه پاستازی توپ ده، زن پاستازی توپ ده، طول نظام پاستازی سمان، مو که حاضر معامله تنی، که دنیا را باندی معامله او که دریگو دنیا تن نوائی.
خاغلی غنی زوانانو تا پا خطابو ویل چه ده نظام ده ساتن لپارا لنره والو سخه ده زمانت غختلو پرزای، باید افغان ولس پا زنگری دول زوانان ده وسنی نظام او حکومت ترشا و دریگی.
او امنیتی و دفاعی قواد افغانستان پیگی، دوی به اجازه ورنه که چه مکتانکونه بیا پرزجاتو باند سادرس. بهترین کماندو خاص قطعات اوایی کوالره. او که پیسی پکاری پیسی پیدا کوایی سودا خود در تپیگی چیز پیسی پیدا کوایی سو. زانته نغوالم تس تا هر شای گوالم. او امنیتی و دفاعی قوات مسئولی.
دا نظامی چارو کارپوهان وایی چه امنیتی او دفاعی زواکونه دا یو هواد دملا دا تیر حیثیت لری او وربان دا معامله کول با نجبرانی دون که پایلی ولری. پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ ته وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د برخلیک په تړاو بحث باید له سره د سولې د راتلونکو مذاکراتو په اجنډا کې شامل نشي.
ډاکټر نجیب په وخت کې اولین بدبختي د وطن هغه و چې د امنیتي او دفاعي قوتونه خلیص خلاص وو چې تر نن ساته پورې په افغانستان کې یا نه د جنګ مخه چا ونیول شوه، نه د ناامنۍ مخه چا ونیول شوه، او نه د بدبختۍ مخه چا ونیول شوه. په دې خاطر باندې وخت چې مذاکره را کیږي ټول کی امنیتی قوتونه دا ملي دي، دا د ټولو دي، دا د طالب هم دي، دا د افغانستان دي، دولت هم دي، دا د افغانستان دي، خلق هم دي. په دې خاطر په دې باندې به هیڅ نوه معامله ونشي او حتی په خبرو کې شامل نه شي.
جنرال امرخیل زیاته کړه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو موجودیت ځکه ډیر مهم دی چې پر وینا یې که چیرې د سولې مذاکرات بریالي نشي او مثبته نتیجه ورنه کړي نو په افغانستان کې به جګړه لا پسې شدت ومومي. هغه ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په هیڅ ډول سیاسي مسایلو کې ښکیل نشي او زیاته کړه چې افغان مشران باید په دې برخه کې نه کورنیو او نه هم بهرنیو فشارونو ته تسلیم شي. دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی و د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې په قطر کې پیل شي، خو د 1400 طالب بندیانو له خوشي کولو سره د یو شمیر لویدیځو هیوادونو مخالفت په دغه بهیر کې د خنډ لامل شوی چې ورسره د سولې د خبرو پیلېدل هم نامعلومه مودې ته ځنډول شوی دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړئ. د ورځې 40 ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د دیموکراتانو احتمالي نوماند جو بایدن په دې اونۍ کې په رسمي ډول د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون د غونډې په ترڅ کې د جمهوري ریاست د سیالۍ لپاره د خپل ګوند کاندید په توګه نومول کیږي. بایدن تیره اونۍ د کالیفورنیا سناتورا کاملا هریس د خپل مرستیال په توګه ونوموله چې د ډیرو په آن تاریخي اقدام د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند په تکت کې لومړی تورپوستا او هندي ول اصله خزه د ساکال په ملي کنوانسیون کې چې په مجازي ډول ترسره کیږي دواړه بي ساري دي. د دیموکراتانو احتمالي نوماند جو بایدن په دې اونۍ کې په رسمي ډول د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون د غونډې په ترڅ کې د جمهوري ریاست د سیالۍ لپاره د خپل ګوند کاندید په توګه نومول کیږي. بایدن تیره اونۍ د کالیفورنیا سناتورا کاملا هریس د خپل مرستیال په توګه ونوموله چې د ډیرو په آن تاریخي اقدام د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند په تکت کې لومړی تورپوستا او هندي ول اصله خزه د ساکال په ملي کنوانسیون کې چې په مجازي ډول ترسره کیږي دواړه بي ساري دي. په خواني مرسیال ولسمشر جو بایدن او سناتورا کاملا هریس تیره اونۍ د دلور ایالات په ولمنګټن ښار کې د لومړي ځل لپاره په ګډه راڅرګند شول. دا تاریخي پریکړه وروسته له هغه وشوه چې دیموکراتان هڅه کوي د نومبر په ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکو ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړي. ساکار ټاکل شوی و چې دیموکراتان د خپل ملي کنوانسیون غونډه د وسکانسن په ملواکي کې ترسره کړي، خو د کرونا وایروس د اندېښنو له امله یې د دې غونډې په آنلاین او مجازي توګه د ترسره کولو پریکړه وکړه. په دې مجازي غونډه کې به مخور شخصیتونه پخوانی ولسمشر براک اوباما، د دیموکرات ګوند پخوانی نومانده هیلری کلینټن او په کانګرس کې د نیویارک استازي الکساندریا اوکازیو کاشتس ګډون وکړي. د ولسمشیزو ټاکنو لپاره پخوانی کاندید برنی ساندرز وایي د مرستیالې په توګه د کاملا هریس انتخاب دغه ګوند ته قوت ورکړ. برنی ساندرز وایي:
زه باور لرم چې کاملا، چې زه یې له ډېرې مودې راهیسې پیژنم، ډېره هوښیار او فوق العاده قوي ښځه ده. زه نه غواړم چې د پنس په ځای د هغې سره په مناظره کې مقابله وکړم. هغه د بایدن د کمپاین لپاره یوه پانګه ده. زه فکر کوم چې هغه به په کمپاین کې ډېره ښه وځلیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا وایي:
ما نن واوریدل چې هغه لازم شرایط نه پوره کوي، ترڅنګ هغه وکیل چې د دې په اړه لیکنه کړې ده ډېر لوړه تجربه لري او ډېر با استعداد وکیل دی.
میرمن هریس د کالیفورنیا په اوکلاند کې زیږیدلې او منتقدین د ټرمپ دغه څرګندونه د هغه د پخوانی ناسمو تورونو سره پرتله کوي چې د ولسمشر اوباما امریکایي تابعیت تر پوښتنه لاندې راوسته. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین جک پورې سلاکار جیسن میلر وی:
دا سمثینګ دی میډیا کیپس برینګ اپ، ویدر
زموږ په کمپاین کې په دې مسأله څوک خبرې نه کوي. ولسمشر ویلی چې موږ دا مسأله نه تعقیبو او نه دا هغه څه دي چې موږ ورسره علاقه لرو، او زموږ په نظر دا دوسیه بنده ده او پای ته رسیدلې ده، او یوازینی خلک چې دا راپورته کوي هغه رسنۍ دي.
یو شی چې بی جنجاله پات شوی هغه د دیموکراتانو ملي کنوانسیون دی چې پکې ټاکل شوی ده جو بایدن د ولسمشرۍ لپاره د ګوند نوماندی قبول کی. د دیموکراتانو ملي کنوانسیون بس د اگست له ولسمې پیلېږي او تر شلمې پورې به دوام وکړي. ولسمشر ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کنوانسیون کې چې د اگست په 23مه پیلېږي د خپل ګوند نوماندی ومني.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، کچیر په افغانستان کې هم د نړۍ نور هیوادونو په شان ټولو تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، نو په دې هیواد کې به هم د ماشومانو د فلج ناروغي محو شي. د فراه اوسیدونکو او روغتیا پالانوي افغانانو ته هم پکار ده چې د نړۍ د نورو وګړو په شان د ماشومانو ګزان په وړاندې جدي مبارزه وکړي. نورحال د خوشحال ځلان رپورت کې:
د فراه یو تن اوسیدونکی عبدالاحمد له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم هر ځل خپلو تر 15 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي.
وجو مرز شدت تداوی نه لري، یوازنی لاره دغه مخنیوي دي. مخنیوي هم دغه په دوه ساعت کې واکسین یا یو پلاسی لا پیشکاری ورته لګول کېږي د پولیو په دغه کوسي، او خلک دا غوښتنه کوم چې دا هیڅ نوه اوارز نه لري، خطر نه لري. ولو چې کوچنی دغه ورځ چې واکسین شوی وي، سبا ته د واکسین ټیم راځي د کور خپل ته بیا هم واکسین.
د ډاکټرانو د سپارښتنې له مخې که افغانان د نړۍ نورو هیوادونو په شان خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي، نو پولیو ناروغۍ به له افغانستان څخه هم ورکه شي. ډاکټر علي محمد فراهي وایي پولیو واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. اوړینه ده چې د ګزان خطرناک ناروغۍ مخنیوي په پار ټولو تر 15 کلونو شکته ماشومانو ته ورکړل شي.
ټول په ټولنه کې زموږ خلک اوس په دې پوهیدل دي، وایي ځکه چې واکسین کو ګورو اوس په افغانستان، پاکستان او نایجیریا په دغه هیوادونو کې واځي پد، نو ټول هیوادونو د دې بدبختۍ څخه خلاص شوي دي. نو موږ هم غواړو تر څو خپل ماشومان ته واکسین د پولیو واکسین ورکړو، خپل ځانونه د دې بدبختۍ څخه خلاص کړو.
د فراه د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي که په ټولو لرې پرتو سیمو کې ځایي خلک د پولیو واکسیناتورانو سره همکاري وکړي، نو ډېر ژر به له افغانستان څخه هم د ګزان ناروغۍ ټغر ټول سي.
دا پروګرام چې دی یو ملي پروګرام دی، صرف و د ډاکټرانو د سیاتامي کار نه دی. په دې کې زیاتر خپل اول خپل والدین، متنفذین، علما، استادان، مسؤلین د ادارات، قومي مشران باید ټول ونډه واخلي. ولې چې دا یوازې یوازې په دې نه کې چې سیاتامي کارکنان لاړ شي او دوی کوچنان چې ټیټ د 15 کاله ټیټ وسي واکسین وکړي.
فراهیان د جګړې له شکیلو غاړو څخه هم غواړي چې د پولیو واکسین پر وړاندې د هر ډول خند جوړولو څخه ډاډه وکړي، تر څو ټول افغان ماشومان د پولیو واکسین په تطبیق سره د ګزان خطرناک ناروغۍ له شره خلاص شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ملګرو ملتونو د هغو فضله موادو په خلاف خبرداری ورکړی دی چې بیروت یې لرې کوي. د امریکا غږ خبریال لیسا شلن په دې باره کې له ژنیو نه دا رپورټ رالیږلی دی. د ملګرو ملتونو پر مختیایي پروګرام د زیاتو زهرجنو فضله موادو خبرداری ورکړی دی چې په ممکنه توګه چاپیریال او روغتیا ته خطرناک دی، او دغه مواد هغه وخت راووتل کله چې 2500 تنه امونیم نایتریت تقریبا دو هفته پخوا د لبنان په پایتخت بیروت کې چاودنه وکړه. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی د ستونزو په پراختیا نه پوهیږي او د خاورو، خزلو، خښتو، فولادو او د ښیښو ډولونه ارزیابي کوي چې دغې چاودنې راایستلې دي. ریکا داس د ملګرو ملتونو د پرمختیایي پروګرام د ستونزو مشاوره ده. دا له بیروت نه د ویډیو له لارې د خبرو په ترڅ کې وای خطرناک فضله مواد، خطرناک طبي فضله مواد او الکترونیکی فضله مواد باید په نظر کې هم ونیول شي. داس بیا وای موږ باید دا معلومه کړو چې څه شی خطرناک دی او څه شی خطرناک نه دی، څه شی باید ریسایکل شي او څه شی نه، او که ریسایکل نشي نو چیرې به په محفوظه توګه سنبال شي. لبنان د دغې چاودنې نه لا د مخه د فضله موادو ستونزه درلودله. دغې چاودنې دغې ستونزې ته د اوږدې مودې یو پراخ بد ور اضافه کړ. داس وایي په ځمکه باندې د دغو فضله موادو او چټلتیا باوجود کار روان دی چې د دې ارزیابي کېږي د دغې چاودنې تاثیر په چاپیریال باندې څه دی او د چاپیریال تاثیر د مدیترانې په سمندرګي باندې به څه وي. د امریکا غږ ته وویل ملګري ملتونه د اروپایي اتحادې د زهرجنو موادو او د عمومي فضله موادو د متخصصانو سره همکاري کوي چې دغه وضع ارزیابي کړي. دا وایي د دغه ماموریت سرته رسول اسانه نه دي ځکه چې دغو مرکزونو ته رسیدل مشکل او خطرناک دی. داس بیا وای لا تر اوسه له چتونو نه خښتې او کړکیو نه خیر اولیږي، ځکه نو کله چې دننه ننوځو باید ډیر محتاط اوسو. هغه انجینران باید وژغورو چې کار کوي. د انجینرانو اتحادیه زمونږ د اروپایي اتحادیه همکاران او هر څوک باید دغه احتیاط ګام په ګام وکړي. داس وای په خاصه توګه د دغه ستونزې اندازه زیاته ده، ځکه د فضله موادو د اداره کولو موضوعګانې موجود دي او په هیواد کې له دغې چاودن نه د مخه ورباندې سترګې پټې شوې. د لبنان د ښکلي پایتخت بیروت ډېر شانې په سیند لا وکړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ولسی چین جمهوریت د 2010 کال نه راپدې خو په سینکیان کې د غوریانو، قزاقانو، قرغیزانو او د نورو مسلمان اقلیتونو د غړو تعقیب او ځورونه زیاته کړې ده. دا تصادف نه ده. د 2014 کال نه وروسته د سینکیان د غور د خود مختار سیمې د کمونست ګوند عمومي منشي په حیث چین کوانګو مقرر شو. د هلته د سینکیانګ د تولید او جوړونې شرکت د مشر یا پی سی سی په حیث وظیفه سرته رسوله. دا د سینکیانګ د یاغور په خود مختار سیمه کې یو اقتصادي او ملیشیایي سازمان دی چې د چین د مرکزي حکومت د مستقیم کنټرول لاندې دی او په سینکیانګ کې د حکومت ډېرې وظیفې سرته رسوي. د سینکیانګ د یاغور خود مختار سیمې ته د چین کوانګو رسیدلو نه سمدستی د جامع تعقیبولو، توقیفولو او د دماغ د پرمینځلو پروګرام په عملي کولو باندې پیل وکړ. یا غوریان د نورو مذهبونو غړي او قومي اقلیتونه هدف وګرځول. په دغه وخت کې په سلګونو زره یغوري، قزاقیان، قرغیزیان او ترکل اصل نور مسلمانان په دې تور بندیان شلو چې وایي ګیرې پرې خود دي یا نه غواړي مشروب وڅکي، ځکه چې دا کار یې له قانون نه سرغړونه ده او په کمپونو کې واچول شلو. امریکا او د ترامپ حکومت منه کړې د هر چیرې د مظلومو خلکو د بشري حقوقونو دفاع کوي، ځکه د دوی د بدنامو سرغړونو په ارتباط چې د سینکیانګ د خلکو په باره کې کړي دي، د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو دواړو وزارتونو په چن کوانګو د سینکیانګ د عامه امنیت د دفتر مدیر وانګ منګ شان په سینکیانګ کې د ګوند لوړ رتبه غړی جو هیلون، د امنیت پخوانی مامور هولیو جون، د ایکس پی سی سی ګوند پخوانی سیکرټری سون جن لونګ او د ایکس پی سی سی د سیکرټری پینګ جی روی باندې بندیزونه لګولې دي او د خزانه وزارت په خپله په پی ایس بی او ایکس پی سی باندې بندیزونه هم لګولې دي. د خزانه وزارت د اجرایي فرمان 1381 مطابق بندیزونه لګوي چې د نړیوال میګنیتسکي د بشري حقوقو د مسؤلیت د لایحې عملي کول اساس ده، او چې هغه کسان امریکا ته ننوتلو نمونه کوي چې دغه بندیزونه ورباندې لګول شوي وي. د دغو بندیزونو له مخې د دغو کسانو شتمنی په امریکا کې کنګل کیږي. امریکا په نړۍ کې له هر هیواد نه قوي اقدام کوي چې په چین کې د ټولو خلکو بشري حقوق وژغوري. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپو په یوه لیکل شوې بیان کې وویل په سینکیانګ کې د چین د کمونېست ګوند له بشري حقوقو نه سرغړونې او د یوغوریانو او نورو اسلامي اقلیتونو په خلاف د چین دریځ د پیړۍ د داغ په حیث ګڼل کیږي. د ترامپ اداره د نړۍ د هغه کوشش مخکغه ده چې غواړي واقعي بندیزونه ولګوي. د ولسی چین جمهوریت به چې فشار به له محاکمې نه دسته جمعي بندي کېدل، فضله څارنه، شاقه کار، په زور د نفوسو کنټرولول په غیر اختیاري توګه د بایومیټریک ډاټا جمع کول او د جینیټیک تحلیل چې هدف یې دغه ډلې دي، د دې ټولو قیمت به پرې کوي. مونږ اوس د وسولي اقدام له مخې دغه ریکارډ ته دوام ورکوو. ګرانو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
درنو اوریدونکو، د نن سره خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شی بیم د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه واوریده. سوکاله اوسئ، تر بیا خدای مل شه.